افغان ولس مشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو درې اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. په داسې حال کې چې د طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت پیغام کې له سوله ییزو لارو هدف ته رسیدل مشروع امر بللی، د افغانستان د سولې عالي شورا سولې او سوله ییزې حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د ملاتړ او پر ایران د مالي بندیزونو د لرې کېدو په اړه یو پریکړه لیک باندې رای واخلي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. زه اجملند یم او د ازادۍ راډیو په دې خبري سات کې مو هرکلی کوم. د دې خبري سات خبري مطالب تر ډیره په افغانستان کې د سولې په روان بهیر راڅرخي. د سیمې او نړۍ خبرونه هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه له کوزه وړاندې کوي. الکوزه صاحب، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهمه مسله څه ده؟
ولیان صاحب، یو مهم خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د هغه پریکړلیک مسوده باندې کار کوي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن د امنیت شورا کې وویشل شي. یو بل مهم خبر ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده.
دوستانو، مخکې له دې نه چې جنقه له کوزه د سیمې او نړۍ خبرونه درا واوري، د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی نه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او بخوانی ولسمشر ترمنځ په ورسته لیدنه کې پر بیلابیلو مسایلو خبرې شوې. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي چې د حکومت مشران به په ټول توان هڅه وکړي چې اندېښنې راکمې کړي. او وسلوالو مخالفانو په زابل کې پر عامو وګړو ډزې کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ښاغلی غنی نن د خوست وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ په هدف هغه ولایت ته تللی و او په دې اړه وویل:
څوارلس کاله کوښښو چې موږ وغږېږو بریالي سیمې، نو اول قدم واخیستل شو. په 15 ورځو یا درې اونیو منځ کې به انشاءالله تعالی دومه کتنه وشي.
ولسمشر غنی همداراز پر قومي مشرانو، ديني علماو او د مدني ټولنې پر فعالانو غږ وکړ چې د سولې د خبرو اترو لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي د حکومت مشران به په ټول توان هڅه وکړي چې اندېښنې راکمې کړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د امریکا له سفیر سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د ملي وحدت حکومت به هڅه وکړي له هغو ګواښونو سره مقابله وکړي چې د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. د اجرایی ریاست خبر پاڼه وایي په دې لیدنه کې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم حاضر وو او د افغانستان په تازه او مهمو مسایلو بحث وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په ورسته لیدنه کې پر بیلابیلو مسایلو خبرې شوې. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ محمد اکرم خپلواک نن ازادي رادیو سره به خبرو کې ویل چې په دې کتنه کې د سولې د خبرو د شانهای کانفرنس په لاسر وړونو او د پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې. او وسلوالو مخالفانو تیر شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عام وګړو ډزې کړي او 15 تنه یې ځای پر ځای وژلې دي. د زابل د امنیه قومندانۍ ویان فواد عسکري وایي چې د غبریت انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسؤلینو په دې اړه پلټنې پیل کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنقه الکوزی اوري.
ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د هغه پریکړلیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور به د امنیت شورا غړو ته د ایران د اټومي معاملې اصلي نقطې تشریح کړي. پاور وویل دا پریکړلیک به د امنیت شورا د موجودو بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي په کومو کې چې په کومو چې په ویانا کې موافقه وشوه. د امنیت شورا کې د امریکا په ګډون د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې استازو چې د ویتو صلاحیت لري د پریکلیک ملاتړ کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیلو امنیت ته ژمن دي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما نتنیاهو ته وویل له ایران سره معامله به زموږ هغه اندېښنې لرې نه کړي چې ایران د تروریزم ملاتړ او اسرائیلو ته ګواښونه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. فابیوس د فرانسې راډیو ته نن وویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړې ده. فابیوس د خپل سفر جزئیات نه دي په ډاګه کړي. په عین حال کې رویټرز اژانس د صنعتي او ایتلافي منابعو په حواله وایي د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل پلان لري چې د جولای په 19مه ایران ته سفر وکړي. د جرمني د اقتصاد وزارت وایي ایران ته سفر په نظر کې دی خو د نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. جمهور رئیس اوباما د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو لخوا د عدن ښار د هوایي ډګر د بیرته نیولو څخه څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تېره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا هم پر حوثي یاغیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیسو څخه دی د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداری وړاندې د امریکا جمهور رئیس د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن په سیمه کې د ایران د ورانکارو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکارۍ ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کویت لوی سالنوال د شیاګانو په یو مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځان وژون کې په می چاودنې له 9 مشکوکو څخه یوولسو ته د اعدام سزا غوښتې ده. القبس ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي د مشکوکو 2 تنه دا مهال د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګیږي. دغه ډلې د حملې مسؤلیت منلی وه. د جون د شپږویشتمې ځان وژون کې حمله د یو سعودي وګړي په واسطه شوې وه او دا د کویت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پېښه ګڼل شوې. په چاودنه کې 6 کسان وژل شوي او له 200 زیات ټپیان شوي ول. د جرمني وی محکمې د نازیانو په آشویتس کم کې په خوانه 49 کلن ساتونکو په 4 کاله بند محکوم کړ. د جرمني د شمالي خار لیونبورګ محکمې نن اوسکار ګروینګ چې د آشویتس کم کتابدار په نامه مشهور ده په 1944 کال کې د لکتر لګ درې لکو يهوديانو په وژنه کې د مرستې په جرم محکوم کړ. د نازیانو دغه پخوانی افسر خپل اخلاقي ګناه منلی او هغه مهال به د هغو بندیانو شاین او پیسې اخیستلې چې کم ته براوړل کېدل. د 1940 او 1950 کلونو ترمنځ د نازیانو په آشویتس کمپ کې له 1 میلیون زیات کسان چې اکثر اروپایي یهودیان ول وژل شوي. دا کمپ وروسته د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا نیول آزاد شوی و. اوکران وایي د هیواد په ختیځ کې روس پلو بلتون غوښتونکو وژونکي حملې کړي چې د فبروري میاشتې ورباندې راهیسې تر ټولو ناوړه حملې دي. په دې حملو کې په 43 ساعتونو کې 8 تنه اوکراني عسکر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د اوکراین امنیتي شورا نن وویل د منسک د تړون له لاسلیک وروسته په تېرو 3 ورځو کې دا د اوکراین په خاوره تر ټولو سختې بمباری وي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د راتلونکو 2 ساعتو لپاره په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 30. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 20. په هرات کې اسمان ځای ورځ اټکل شوی دی د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. په جلال آباد کې هم اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 90. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 19. اسمان یې ځای ورځ اټکل شوی دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 13. اسمان یې ځای ورځ. او په بامیان کې هم اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 12 اټکل شوی دی.
دوستانو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل او همدارنګ نجيبه زمان و چې د هوا د حالاتو اټکل هم در واورو. د دې خبرونه په پاتې خبري مطالبه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. ولسمشر غنی خوست تلل دی او هلته ویلی چې تر راتلونکو 3 اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي.
اول قدم واخیستل په 15 ورځو یا 3 اونیو منځ کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنوس.
لا خو څخه د نوموړي په سفر او څرګندونو ریپورت لرو. دا به مو وري په داسې حال کې چې طالبانو مشر ملا محمد عمر د اختر په مناسبت پیغام کې له سولې زلارو هدف ته رسیدل یو مشروع امر بللې. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې هواري لپاره د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي. افغان چارواکی وی ولسمشر غنی له پخانی ولسمشر حامد کرزی سره په تازه لیدنه کې د سولې د خبرو د شانګهای د کانفرنس په بریاو او اقداماتو او پاکستان سره په اړیکو او نوو پرمختګونو خبرې کړې دي. همدارنګه به واوري چې پاکستان په دې ورسته کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمينه برابر کړه، خو افغانان تر اوسه د پاکستان پر هڅو شک کوي. دا پاکستان پوزي چارواکي دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي هوایي بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو د ځینو مهمو جګپوړو کمانډانانو په ګډون څوار لس کسان وشلې دي. او د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړي. دوستانو زموږ غږ لاساده رادیو ناوړی د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو دریونې پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. د چي د خوست په ورستیو دوو مرګونو پیښو کې د قربانیانو له کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره د ولایت تللې یو غونډه ته ویل چې حکومت د سولې پر خبرو په دقت سره کار کوي او هڅه کوي چې قرار قرار دا خبرې په یوې پروسی بدل شي. له خوست د اساده رادیو خبريال نجيب الله لوخیل نور تفصيل راکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې تراتلونکو درې یونې پورې بل وسلواله طالبانو سره بیا خبري وشي. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د وشمیر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یو ځای خوسته د ورستیو مرګانو یو پی خود قربانیانو له کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره تللی وویل چې سوله د ملي یووالي حکومت د کارونو په سر کې ده او په دې اړه په پوره دقت کار کوي تر څو بالاخره د افغان طالبانو سره خبرې اترې په یو بشپړ افغاني پروسه بدل شي.
خو چې موږ وګغېګو بریالي سیمې نو اول قدم واخیستل په پنځله سورځو یا درېونه یمنس کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنوس دی باندې په دقت کار کوم.
ولسمشر غنی ویل چې طالبان افغانان دي او هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د دواړو خواو ترمنځ په خبرو اترو حل نشي.
موږ اهداف درې یو چې څنګه دا کتنه په یو پروسې باندې بدل دوم دا و چې او فیرست وخت سم موضوعات چې ورونه لري سیاسي مخالفت طالبان افغان دو خارجه ند هر ستونزه چې لري په کاغذ باندې واچ افغانستان آرامي غوړ ټول دنیا ما اجماع ته راوړي چې افغانستان باید د همکاري سایي
ولسمشر د سولې بلرخ پاکستان هیواد وباله د ویل چې د پاکستان د حکومت چارواکو ته په څرګنده ویلي چې یاد حکومت له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغانستان حکومت سره یوه نااعلام شوې جګړه پیل کړې ده. ولسمشر غنی وړاندې ویل دوی د سولې لپاره کوم هیواد ته ننواتې نه کوي بلکې هیوادوالي حق لري چې په دې سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي.
بله برخه د سولې پاکستان سره ما اول ور واضح سلیس ورای خبری کرو ورته هم بیلی دی چه چوار لسکاله و تاسی مکتر پی نایلام سوی جنگی زی چه تا ننوات نکو اما ننوات یا واضح با قومی مشرانو تا دی شهیدانو کورنی دی افغانستان رئیس جمهور بل چه تا ننوات نکی سولم پا منطقه که حق
بلخوا په خوست کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی د ولسمشر د سولې هڅې پر ځای وبللې او ویل د سولې اړتیا محسوسه ده او د سولې پرته د دې ستونزو د حل بللار نشته.
تقریبا درې دېرش کال کېږي چې په افغانستان کې جنگ روان ده په دې معنی اوس د ماشومانو سره خلاص ده د غره د کانانو د بزګرانو د شپونکیو په دې معنی سره خلاص ده چې بغیر د سولې نه د افغانستان مسله به بل شي نشي حل کېدلی خامخا به سوله راځي که دېرش کاله نور جنګ وکړو بیا به هم سوله راځي.
د سولې د ورستیو خبرو په باب په افغانستان کې نظرونه مختلف دي. د خبرو کلی وی خو د افغانانو په منځ کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هیلي راټوکوري بل لوري ته خلک د پروسې عملي کولو ته د شک په نظر ګوري. ولسی جرګې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د ورستیو خبرو پر څرنګوالي انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډول خبرې د اوربان لټینګېدو پرته ګټه نه لري.
و موردل چې ولسمشر اشرف غنی د خوست ولایت ته په یو سفر تللی او هلته یې په یوه غونډه کې په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې په راتلونکو دوه درې اونیو کې به یو وار بیا د وسلوالو طالبانو له استازو سره خبرې وشي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د افغانستان په خوست ولایت کې وروستی تروریستي برید په کلکو ټکو غندلی او له پاکستان افغانستان او سیمې څخه یې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د پاکستان او افغانستان پر ګډې همکارۍ ټینګار کړی. په دې اړه زموږ یو رپورټ د خپرونې په وروستیو کې اورېدلی شي. اوس هم د پاکستان او افغانستان د اړیکو په دې د طالبانو سره د خبرو په تړاو د پاکستان په همکارۍ یو بل رپورټ سره سو. پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره کړه، خو افغانان تر اوسه هم د پاکستان پر هڅو شک کوي. آیا د پاکستان په دریس کې چې افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي پر اختیار بدلون راغلی؟ آیا د پاکستان پوځي مشران په تېره بیا د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI چې ویل کېږي مشر اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په ترسره شوو خبرو کې حضور درلود، دې نتیجې ته رسیدلی چې نور د هغه ډلو له ملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره یې ورڅخه کار اخیستی؟ رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو تحلیلي رپورټ خپور کړی. نوریاس نوری مهمه برخه دروړي.
د پاکستان پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې هغو وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن دی چې د ګټو لپاره یې په افغانستان او نورو ځایونو کې جګړه مخته وړې وایي، تېره اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرو ته په زمینې برابرولو سره یې دا وښوده چې په سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو په ځپلو کې جدي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوه لوړ پوړي چارواکي چې د سولې په پروسه کې دخیل دي وایي د جولای په اتمه اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې د پاکستان د پوځ او د کورنۍ استخباراتو د ادارې مشرانو دواړو حضور درلود. د اژانس په وینا دا په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره لومړنۍ هڅه ده، که څه هم په سیمه کې القاعده او نورې ډلې فعالې دي او د اسلامي دولت په نوم نوې ډله هم د خطر زنګ وهي، خو د سولې په پروسه کې د پاکستان رښتینې منځګړیتوب د شخړو له کمېدو سره مرسته وکړي. د سولې د نازکو خبرو د ناکامېدو په وړاندې یو بل خطر دا دی چې د طالبانو مشران په دې برخه کې سره ویشل شوي دي. د رویټرز په لیکنه پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې ملکي حکومت او پوځ دواړو دا حقیقت درکړی چې په افغانستان کې جګړې په خپل د دې هیواد امنیت ته ګواښ متوجه کړی او سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد د خاورې دننه خونړي بریدونه ترسره کړي دي. یو لوړ رتبه پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د پوځ لوی درستې جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د سولې پروسه د خپل بهرنۍ پالیسۍ اصلي هدف ټاکلی دی. یو بل لوړ رتبه امنیتي چارواکي وویل د جنرال راحیل شریف لپاره افغانانو ته قناعت ورکول چې جګړه ودروي هماغومره مهمه ده لکه د پاکستاني سخت دریځو په وړاندې مبارزه کول. خو د رویټرز په وینا یو شمیر اوسنی او پخوانی افغان چارواکي چې پاکستان د طالبانو په ملاړي په مالی او تجهیزاتي ملاتړ تورنوي د پاکستان د سولې هڅو ته د شک په سترګه ګوري چې آیا دا هیواد پر اختیار د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وایي پاکستان دغه نوی اقدام د کورنیو او نړیوالو فشارونو له مخې کړی، موږ ته پکار ده چې منتظر شو چې آیا دا یوه تکتیکي هڅه ده او که پر اختیار په پالیسۍ کې بدلون. د اژانس په وینا پر پاکستان د هغه نږدې متحد چین هم فشارونه زیات کړي دي. پیکینګ په دې باور دی چې هغه سخت دریځ چې د دې هیواد په ناآرامه شینجن ایالت کې شخړو ته لمن وهي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمه کې روزل کیږي. یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان چې د پاکستان پر ژمنو یې شک کړی وایي داسې ښکاري چې اسلام آباد اوس په افغانستان کې د امن او ثبات په برخه کې جدي دی. یو ډیپلومات رویټرز ته وویل چې د سولې د خبرو ترسره کول د پاکستان لخوا یوه رښتینې هڅه وه چې تر اوسه مو له دې هېواده نه وه لیدلې. پاکستانی وتلی ژورنالیست او څېړونکی احمد رشید وایي د پاکستان د پوځ په مشرتابه کې بدلونونه هم د افغانستان د جګړې له ختمېدو سره مرسته کوي، خو نوموړی خبرداری ورکوي چې په پوځ کې یو شمیر ځواکمنې کړۍ شته چې که د سولې پروسه پر کابل د نوې ډلې نفوذ محدود نه کړي د هغې له ملاتړه به په شا شي. دی وایي پوځ نه غواړي چې د ټولو هغو ډلو ټپلو له ملاتړه لاس واخلي چې د دې هېواد د ګټو لپاره په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي تر څو چې د افغانستان حکومت هم ورته اقدام ونه کړي.
دوستانو و موردل چې که څه هم پاکستان وایي چې په وروستیو کې د افغان حکومت استازو همدارنګه طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي، خو په افغانستان کې ګڼ افغانان لا هم د پاکستان پر هڅو او نیت شک لري. په دې رپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي په راتلونکو دوه درې اونیو کې به یوار بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. همدارنګه د طالبانو مشر ملا عمر په خپل یو وختریز پیغام کې د سولې لاره هدف ته د رسیدو لپاره یوه مشروع لاره بللې.
په داسې حال کې تاسو په افغانستان کې د سولې راتلونکي څه ډول ویني؟ آیا فکر کوئ چې له جګړې پرته په نږدې راتلونکي کې به په افغانستان کې د سولې لارې دواړه لوري سره پخلا شي او کې بني؟ موږ ته زنګ ووهئ او په خپل نظر مو راسره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 203 1550. بله شمیره مو ده 0999 202 1550. یو ریپورت راخلو تر دې وروسته ستاسو ټلیفونونو ترازو. شمیره بیا درته وایم 0999 203 1550. بله شمیره مو ده 0999 202 1550. بل ریپورت هم د سولې سره په تړاو دی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په خپل یو وروستي پیغام کې د سولې لارې هدف ته رسیدل مشروع بللې دي. افغان چارواکي همدارنګ د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي د طالبانو د دې لیوالتیا چې د سولې حل لارې سره لري هرکلی کوي. اسدالله لودین له کابل نور تفصیل دروړي.
د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام د دې ډلې له پخوانیو پیغامونو سره ښکارا توپیر لري، او هغه دا دی چې دا ځل دوی په سیاسي مبارزه او سولې باندې هم ټینګار کړی دی. د سولې علي شورا غړي او کارپوهان د طالبانو د دې پیغام هرکلی کوي او وایي له دې سره به د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا پیاوړې او سولې ته به زمينه برابر شي. د سولې علي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د بې باورۍ فضا په باور بدله او د سولې ګام اوچت کړي ډیر به وستایل شي.
سلام احمد عمر هم سولې مسؤلیت ته او جنګ خو مجبوریت ته په دې برخه کې وایي چې قدم واخلي تقدیر بشي او هیڅ مشکل و نه لږه د تاسیسي حضور پیدا کی فعالیت لري ان به باوري په باور بدل شي. مبنا ان موږ د حرکت جګړه د سولې د پروسې په لوي په کې دی هغه تقدیر کو دا غي حمایت کو او دا غي نام راتړ کو.
د طالبانو په دې پیغام کې چې ازادي راډیو تر استول شوی ویل شوی چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د بدر او خیبر په میدانونو کې له کفارو سره جنگیده او په ورته وخت کې د خبرو سیاست هم پر مخ بو. طالبانو هم دې دلیل ته پکتو ویلي چې د جګړې له مقابل لوري سره خبرې اترې او سولې ایز تعامل منع نه دی. ملا عمر ته په منسوب دې پیغام کې ویل شوی چې دوی له بیلابیل هیوادونو او خپل افغانانو سره د دې لپاره تماسونه ټینګ کړي چې د هیواد اشغال پای ته ورسیږي او په هیواد کې خپلواک نظام حاکم شي. طالبان په داس حال کې د اختر په اړه خپل پیغام کې سولې او سیاسي حل لارې ته چمتووالی ښیي چې تیر اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې طالبانو او د افغان حکومت استازو د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. د سیاسي چارو کتونکو حاجی سید داود هم په دغه سی حالت کې د طالبانو دغه اعلامیه او د سولې په اړه د دوی په دریځ کې نرموالی یو شین څراغ بولي.
ملا محمد عمر اخون دغه اعلامیه په دغه سیاسي شرایطو کې چې د کابل د حکومت او د طالبانو د یو شمیر غړو ترمنځ ناستې ولاړې تقریبا په دې څو میاشتو کې شوي دي او روانې دي، زه فکر کوم دا د سولې د راتګ لپاره یو ښه زیری دی. په روغه جوړه کې د افغانستان د خلکو ګټه ده، د دوی هم ګټه ده.
د طالبانو په دې لسمادي پیغام کې سولې او سیاسي حل لارو ته له چمتووالي سربیره دوی په خپل وسلوال مبارزې هم ټینګار کړی دی. دوی ویلي هیواد اوس هم اشغال دی او طالبان به تر هغې په دې برخه کې خپل مبارزې ته دوام ورکوي چې هیواد د پردیو له لاسه خلاص شي. طالبانو په دې پیغام کې هغه تورونه هم ظالمانه قضاوت بللی چې ویل کیږي طالبان د پاکستان او ایران د استخباراتو په اشاره کار کوي. طالبانو د خپل پیغام په یو بل ماده کې ویلي له هغو خبرو سره هم موافق نه دي چې ویل کیږي طالبان د عصري علومو له دودولو سره مخالف دي. دوی وایي عصري علوم د ټولنې اړتیا ده او باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورته زمینه برابر شي. د سولې په اړه د همدې راټوکېدلو هیلو په ترڅ کې ځینې داسې کسان هم شته چې وایي سولې به ژر رانه شي، او دا ځکه چې د طالبانو پوځي مشران پر دې بهیر کم باور لري. د طالبانو د رژیم د بهرنۍ چارو وزیر وکیل احمد متوکل هم ورته نظر لري. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې اوس دغه روانه جګړه په سولې سره پای ومومي.
اوس چې کومې خبرې کیږي غیر رسمي خبرې یا دا ټول یو سلسله ده ترنستی شي دي، مګر هیڅ واګه په دې معنی نه دي چې سړی زړه وتړي او لنډ امید وکړي، ځکه چې د جنګ اطراف د افغانستان دولت او بهرنۍ ټولنه دا تر اوسه پورې هغسې شاید باید ده مذاکرات لپاره زمینه سازی نه کوي او نه یې کړی.
ټاکل شوی له واړه اختر وروسته طالبان او د افغان حکومت استازي د دویم ځل لپاره د سولې لپاره سره جرګه شي او د راپورونو په اساس دا پړاو خبرې به په چین کې ترسره شي. ولسمشر اشرف غنی له دې وړاندې ویلي چې د دې غونډې د اجنډا لپاره په ملي اجماع کار کوي او ویل شوی چې دواړه لوري به خپل غوښتنې هم یو بل ته مطرح کړي. د کارپوهانو سپارښتنه دا ده چې حکومت باید د سولې په اړه له موجوده فرصتونو ښه ګټه واخلي او چا یا کومې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغان ولس د دې لوی ارمان د پوره کېدو مخه ونیسي.
دوستانو د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه وایي چې د سولې پروانو خبرو کې باید بشري حقوقونه تر پښو لاندې نشي او په یادو خبرو کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي. د دوی نظر هم در سره شریکو په یو رپورت کې خو مخکې لاغې نه لژمنې سره سم تاسو ترازو. تاسو په افغانستان کې د سولې راتلونکي څه ډول ویني؟ یو اوریدونکي د تلیفون په تماس کې دته ورزو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او نظر مراته وایي. ستړی مشی په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ نظر مراته وایي.
تاسو ته کلمه شو ما الله فکر وکړي چې نړۍ ښه ترشي او په خیر روانه
وي. مهرباني تاسو ته هم خو وخت
او دنیا ټول مسلمان ته تاسو ورکړي چې کوچنی اختر مبارک وایي ما هغه کله روزا او قبول شوی وي. په دې باندې مخالفت کوي چې طالبان مصر امیر المؤمنین د دایره لري ته هغه پیغام واستول او چې امریکا کړی دی ویل دي چې موږ د افغانانو سره هغه وکړو وکړو. په دې باندې ډېر خوشاله او اوله خبره وکړه چې سره وشي او د سره باندې باندې نړۍ مسلمان ته یو نه کوي د بختي او خوشبختي روانه شي او په دې باندې موږ ډېر خوشاله کیږو.
ډېر زیات مننه کوو د تاسو نه بل اوریدونکو ته ورزومې را باندې وکړي. تاسو هم خپل نوم راته واخلئ خپل ځای مو راته وایي او خپل نظرم
بل کوم چې جندل مراد صاحب ته سلام علیکم کوم او تازه دې ټول کار کوم غوړېدونکو ته پښتون یم لوزا
پښتون سب ستړی مې خبرونه ته مهرباني وکړئ موږ د تا نظر ته غوږیو.
عمل زما نظر په دې باره کې دا چې څو قوتې کشيري وقې سره راشي د افغانستان خلکو سره د تیزي د یو نه قدم دی یو نه کمال دی خو خوشبيني لرو خو په زمون کې خبره بلم ده دا په یو راځي چې دا پیغام چې راغلی دی چې لاس ما دی لري او لاس ما دی په لاس ما دوی کنه ما دی په څول را سرخي خدای دې وکړي چې دا پیغام واقعا د مناسب وي او د ته منسوب وي واقعا د دې نو کچیر دا پیغام د دې دا افغانستان خلکو ته خوشبينه دي او یو خبره چې موږ په ملت په ځحال کې را سرخي خدای دې وکړي چې پاکستان هغه قدم چې اخیسته دي صادقانه وي او بیا د افغانستان په مقابل کې دوکانه رول ونه لوي دوه مخه سیاست ونه لوي او خدای دې وکړي چې طالبان خپل مابین کې کوم اختلافات چې لري هغه هم سره حل شي. خدای دې وکړي چې طالبان خپل مابین کې سره وکړي کچیر دوی مستقلانه قدم پورته کړي افغانستان خلکو ته خوشبينه دي نو لا هم وسلته
د لار پاتہ خدای دې وکړي چې سلام افغانستان ته راشي. ډیر زیات مننه پښتون صاحب بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي او نظر مراته وایي په افغانستان کې د سولې راتلونکو څه ډول بینه.
سلام علیکم زه رحمان دین کابل ولایت شکر دی سولې په فکر کې نه تاسو ټول اوریدونکو ته سلام کوم او د ولخت مبارک ټول وطن او مسلمانانو ته مهرباني سولې خدا خو ډیر خطر سولې او چې خو مونه د ټول د خوشحالي خدای دې وکړي چې د شنو چې لکه د ترتیب په دوران کې پاکستان باندې بیرغ ځکو دوه نشته یا وغوړ کبه دا د بیرغ پریږه خبرو ته نو چې په اړه دې ته فضا کړی دا بیرغ کته کوي ځکه خدای دې وکړي چې تاسو له موږ سره به سم وخت دې سولې خبرو په کېونه مخکې او انتقاد ونی ورته د سولې خبرې هغه چې دا حکومت اول موصوله ولې نه د پاکستان په جواز سره سولې وکړي او موږ دې سولې د ډېر خوشاله او خیر دي
ډېر زیاته مننه موږ هم پام دي
د خپل حکومت او خپل رسول د موجوده حکومت او رسول مشر نه راغله
ډېر زیاته مننه موږ هم در سره د سولې درتلو په هيله کې شریکو کړه. دوستانو د تاسو سوې سمسونه مر اخلو د کونړ ولایت نه بلوت صافه وای ک چیرې په واقعیت کې مجاهدین د شخصي ګټو نه لاس واخلي په افغانستان کې سوله حتمی راځي. بل اوریدونکو عبد الوکیل د کندهار نه وای الله تعالی دې په افغانانو کې سوله راولي او د دې روزي وختر په مناسبت د خدای دې خلکو دعا غانې قبول کړي. قاری هستی خان د هلمند نه وای د طالبانو د مشر مل عمر نه مننه کوم چې د سولې خبرو ته چمتووالی خو دلید شیراغا کندهار نوای زه د روانو چارواکو نه غواړم چې په سوله کې صداقت وخی. یو بل اوریدونکو د هلمند نوې زه دوست محمد مو د هلمند ولایت نه د سمس تر استوم دی وای د طالبانو سره جوړ نه کیږي د په نظر دلی کی پاکستان زموږ دښمن دی او دښمن سره دوستی امکان نه لري. عبدالغفار تقوا د سپین بولدک نوې ټول افغانان د راتلونکو سولې د پاره سترګې پلار دی او موږ هیله من یو چې په هیواد کې به مو سوله ټینګ شي. دوستانو دا ستاسو سیموسینه و د خبرونه په بل برخه کې به د افغانستان په اړه په مطالبه سربیره د سیمې او نړۍ مسایل هم در سره شریکو. خو وسلور نیمه بجې شوې جانقه الکوزه په استودیو کې د افغانستان او نړۍ خبرونه ترور.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو دریو اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ښاغلی غنی نن د خوست د وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غمشریکۍ په هدف هغه ولایت ته ولاړ او د خوست خلکو ته یې په وینا کې وویل د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د حکومت مشران به د اندېښنو راکمولو لپاره په ټول توانه هڅه وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د امریکا له سفیر سره په لیدنه کې ټینګار وکړ د ملي وحدت حکومت به له هغو ګواښونو سره مقابله وکړي چې د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیسو څخه د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې تهران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. او د کویت لوی څارنوال د شیاګانو په مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي بمې چاودنې له 9 کسانو څخه یوولس ته د اعدام سزا غوښتې ده.
دوستان اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا سلام پران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د تیکواندو د فدراسیون د مسولانو او لوبغاړو تحسن یې ولسمي ورسته ورسید. د تیکواندو د ملي ټیم مربي بشیر ترکی چې له تحسن کوونکو څخه دی ازادي رادیو ته ویل چې نن به د بدني روزنی د ریاست سرپرست د دوی خیمه ته ولاړ شي او یو هر اړخیزه پریکړه به واوروي. هغه ځکه کړه چې د اولمپیک د ملي کمیټې بدني روزنی او د ولسی جرګې د ځوانانو او سپورت کمیسیون د چارواکو تر ناستو ورسته د نتیجې ته ورسیدل چې یوازې د وی جنرال اسامبلی جوړیدل د تیکواندو د فدراسیون ستونزې هوارولای شي. د شغلي ترکی په وینا د غونډه به د راتلونکو چاشم به فورات جوړ شي او تحسین کوونکي به د کوچنی اختر ورځې هم په همدې خیمه کې تیر کړي. له تیکواندو څخه په یو بل خبر کې به واوري چې نن به د تیکواندو د نونی هلان جام رمضان سیالي ترسره شي. د افغانستان د تیکواندو فدراسیون مدیر غلام رباني رباني ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې به 200 لوبغاړي په دریو برخو کې سره مسابقه وکړي. نو مړي زیاته کړه چې دغه سیالي به د سهار 10 بجو څخه پیل او د ورځې تر پای به دوام وکړي. د شغلي رباني په وینا د سیالیو لومړی دوهم او دریم مقام ګټونکو ته به مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکول شي. وروسته خبر ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د اختر د لمانځه په مناسبت سیالي پیلېږي. د بدني روزنی ریاست وایي د هیواد په هغو ولایتونو کې به دغه سیالي ترسره شي چې امنیتي وضعیت ښه دی. دغه ریاست وایي چې دغه سیالي د اختر د لمانځلو او د روژې د میاشتې د پای ته رسیدو په مناسبت ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې دغه ریاست ویلي و چې د اختر د لمانځلو لپاره به په کابل کې په څو سپورتي برخو کې سیالي جوړ کړي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی زموږ خبری سات خبرونه ته غوږی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخم تروو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوی اوریدل شي. د دې خبری سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا افغانستان جمهور ریاست وای چی ولسمشر غنی او پوخانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په ورستۍ لیدنه کې د سولې د خبرو د شنګهای د ورستۍ کانفرنس او د پاکستان سره د تفاهم لیک په برخه کې د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په یو بل ریپورت کې بووري چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په زابل ولایت کې پر عام وګړو ډز کړي او 15 تنه وژل دي. پاکستانی پوځي چارواکي دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي هوایي بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو د زینو مهمو جګپوړو کمانډانانو په ګډون لکتر لګه څوارلس ترهګر وشل کیږي وژل شوی دی. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوي موافقې د ملاتړ او پر ایران د مالی بندیزونو د لرې کېدو په پریکړه لیک رای واخلي. او دا ولسمشر اوباما او د میرمنې میشل اوباما د لومړي ملاقات په اړه یو فلم جوړیږي. په دې موضوع باندې هم یو څه در سره شریکوو. دا روژې د مبارکې میاشتې په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې هیواد له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په وروستۍ لیدنه کې د چارواکو په وینا د سولې پر روانو خبرو د شانګهای د کانفرنس په لاسته راوړنو او اقداماتو او له پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې د ولسمشر غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزي د وروستۍ لیدنې په اړه ګونګوسي او اوازې بل څه وایي، خو د افغانستان په جمهوري ریاست کې چارواکي وایي چې په دغه لیدنه کې تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د روانو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاد محمد اکرم خپلواک د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او دغه شان پاکستان سره د تفاهم لیک د نویو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي.
وړو مشرانو پروسانو د سولې په پروسې باندې د شانګهای د کانفرنس په تراوړنو اقداماتو باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې رستنی پرمختګونه شوې دي او د پاکستان دولت مال جمهور رئیس معلومات دوستانو سره شریک کړل. په دې باندې بحث چې د دواړو خواوو د قیمت وړو او د راتلونکو برنامو لپاره مشترک همکاري د لارې دو او د سلام مشورې په اړه موافقه وکړه.
ولسمشر محمد اشرف غنی سه شنبه د شپې ناوخته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د دغه حکومت له شمیر غړو سره کتلې دي. د دغه لیدنې کتنې پاره چې ویل کیږي تر یو لړ خپګانونو وروسته شوې ده. د خلکو ګونګوسي او اوازې مختلفې دي. ځنی وایي چې دا خبرې خایي د اجرایي رئیس عبدالله د هغه وروستۍ څرګندونو په اړه وي کوم چې د پخواني حکومت یو شمیر مشرانې د اوسمهالي نظام په ړنګولو تورن کړي ول. خو ځنی نور بیا د همدې موضوع په تړاو د ګارډین ورځپاڼې د راپور خبره کوي. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استادې دغه اوازې ناسمې ګڼي او وایي چې د دواړو مشرانو ترمن د شاندې د نکتنې پخواني او دوامدار دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان د پخوانی او وسنی ولسمشر لیدنه یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږۍ او همکارۍ لپاره باید هیڅ وخت له لاس وتلې ونه بلل شي. د سیاسي چارو افغان کارپو روح الله امین:
هر چه زودتر اگر ای هماهنگی
که هر څومره ژر دغه همکاري او همفکری پیدا شوی و ډیر بشو، خو فکر کوم اوس هم وخت له لاس نه دی وتلې. لا هم شته چې دوی وکولای شي له بل سره کښینی خپل فکرونه او موضوعګیرانی مطرح کړي او هماهنگی ولري.
د یادونه ده چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزي ترمن پخوانی اړیکی ډیر خول، خو ویل کیږي چې د ولسمشر غنی بهرنی سیاست په ځانګړي ډول د پاکستان سره د امنیتي تفاهم لیک د لاسلیک موضوع هغه څول چې د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلاف کرخې وایسته او لریواله پیدا کړ. کارپوهان وایي ولسمشر کرزي که څه هم اوس په واک کې نه دی، خو د خلکو ترمنځ له پوره نفوذ څخه برخمن دی او دا چې په دې هیواد کې د حکومت ولې 14 کلنه تجربه لري، نو د اختلاف پر ځای همکاري له ولسمشر غنی سره د ملي وحدت د حکومت په بریا او پیاوړي کولو کې ډیره مرسته کولای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو په نوم یو کمیټه وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې باید بشري حقوقو تر پښو لاندې نشي او په یادو خبرو کې د ښځو ته هم ګډون ورکړل شي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان ریپورت اورو.
په داس حال کې چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل سي، د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټه افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په یادو خبرو کې باید د ښځو او ماشومانو حقونو ته خاص پام وشي. د دې کمیټې مسولین وایي چې د سولې په خبرو کې د ښکېلو خواوو علاقه یو نیک اقدام او ګټور کار دی او افغانان ملاتړ او هرکلای کوي. د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټې په دې اړه د چهارشنبې په ورځ یو اعلام خبره کړه چې یوه برخه د دې کمیټې غړي حسینی ساپی داسې ولوسته:
د افغانستان خلک د جګړې او شخړې د قربانیانو په توګه د سولې د پلي کولو د افغانستان دولت څخه غواړي چې د سولې د پلي کولو د جګړې پای ته رسولو د سولې راوړلو خبرو اترو کې د عدالت اصول او بشري حقوقو د ښځو او ماشومانو حقوقو ارزښتونو تر پښو لاندې نکړي. موږ ټینګار کوو چې د خلکو غوښتنې باید په هیڅ ډول د سیاسي مصلحتونو او جوړجاړیو قرباني نشي.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو 15 کلونو کې د سولې خبرې ځکه له ناکامۍ سره مخ شوې چې له یو خوا یې د پروسه شفافه نه وه او له بل خوا د سولې په اړه د خلکو غوښتنې له پامه غورځول کېدلې. د افغان حکومت وسلوالو طالبانو استادو ترمنځ په لومړي ځل د سولې مخامخ خبرې د جولای په 10 د اسلام آباد په مری کې وشوې او د دغو خبرو په لړ کې پریکړه وشوه چې له اختر وروسته به د خبرو دویم پړاو پیل سي، خو تر دې دمه د خبرو کره ځای او نیټه نه ده پړاګه شوې. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست خلکو ته په وینا کې ویلي چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو دو یا درو اونۍ پورې ترسره شي. هغه زیاته کړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ هم شوی، خو په دې اړه یې زیات معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر نور مشران هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ډار څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د افغانستان د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون د یو پرنسپ په ډول منل شوی:
مونږ همیشه دا داد ورکړی چې د ښځو حقوق خوندي به پاتې شي. مونږ دا د یو پرنسپ په حیث منلې ده. مونږ دا ته پاملرنه لرو. ټول اجتماعي قشرونه حقونه به خوندي وساتل شي.
د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د بشري او په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي چې له دې وړاندې یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ملي شورا ځینو غړیو دې ته په ورته ټکو ټینګار کړی و. دوی همدارنګه وایي چې داسې سوله نه غواړي چې د حکومت د 14 کلونو لاسته راوړنې پکې په اوبو لاهو سي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید د سولې او روغې جوړې په خبرو کې د نورو هیوادونو له هغو تجربو څخه استفاده وکړي چې د افغانستان په څیر په تپل شوې بهرنۍ نیابتي جګړه کې ښکېل ول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، پاکستان د افغانستان په خوست ولایت کې ورسته تروریستي برید په سختو ټکو غندلې. همدارنګه پاکستانی چارواکي دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې هدفي هوایی بریدونه کړي چې د لوړپوړو وسلوالو په ګډون 14 کسان وشلې دي. او د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو ریپورت لرو، خو مخکې له دې نه چې دې مسلو ته ورشو، د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د ژوند پر داسې اړخ چې خای ډیرو ته په زړه پورې وي فلم جوړیږي. ودا چې دا فلم جزئیات څه دي، فرشته جلال زئی په استودیو کې دلته دی. بای واه
ان صاحب، د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې پر اول ډیټ فلم جوړوي، دا د هالیوډ فلم جوړون کینو. تا اول کدا اوریدونکو ته د ډیټ کلمه تشریح کړه چې دا په پښتو کې څنګه وایو.
نو زه به ورته دومره وویل شم چې ملاقات یا د دوی غلمړنی ملاقات د بارک اوباما او میشل اوباما په لمړنی ملاقات باندې فلم جوړیږي.
یعنی ډیټ ته ملاقات
وایي. ملاقات ویل شو که څنګه دقیقه ترجمه وي خای مشکله یې، خو وکولای شو چې ملاقات
به خسم. هالیوډ وایي چې دوی به ډیر ژر دغه فلم خپور کړي او غالبا دا فلم هته کېدای شي مخکې تر دې چې ولسمشر او سپین مانی تخووزی خپور شي. بارک او میشل اوباما په 1909 اتیا میلادي کال کې یو غرما د ډوډۍ خوړل لپاره په رستورانت کې سره ولیدل او بیا د فلم لیدو ته سینما ته ولاړل. او له هغه ځایه د دوی د ګډ ژوند سلسله پایل سوه. ګارډین ورسپانه وایي چې د بارک او میشل اوباما د دغه اول ملاقات پر ورځ باندې د جوړیدونکو فلم نوم به ساوت سايد ود يو وي او د دي رومانټیک فلم لومړي اکسنر پر انټرنیټ خبره سي او د ګارډین رسپانی یو مقاله هم ور باندې خبره کړی ده. او د دغه اول ملاقات پر د بارک اوباما او میشل اوباما د خبرې ولند برخه هم خبره سوی ده.
It was a
whole day, actually. We spent the whole day together.
سره ورځ وه برکت څه کوله چې د خپل شخصیت بیلابیل اړخونه راته معرفي کړي.
Guys out there, it impresses people. It shows.
He showed his cultural side, and then we took a nice long walk.
اول د شیکاګو د هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړو او هلته مو بیا ډوډۍ وخوړه. ډېر ښه ځای و، ډوډۍ هم خوندوره وه.
او بیا له هغه ځای څخه د میشیګن اوینیو په امتداد وګرځېدو. اول د فلم لیدو ته ولاړو.
نه، اول قدم وهلو ته ولاړو او ښه ډېر وخت وروسته بیا د فلم لیدو ته ورغلو. ښه فلم
او ډېر جالب فلم و چې ډېر ښه فرهنګي رومانتیک اړخ یې درلود او په هغو ورځو کې نوی راوتلی و. زما لپاره ډېره ښه ورځ وه.
انصر د امریکا د ولسمشر د هغه د میرمن خبرې مو واوریدي. اوباما کله چې خپل میرمن اول وار ولید د امریکا په ترټولو معتبر پانتون هارورد کې د حقوق او د اول کال محصل وو. په این وخت کې د شیکاګو په یوه دارالوکاله کې همکاري کوله چې په دغه دارالوکاله کې میشل اوباما د رئیس و. باراک اوباما او میشل رابینسون په 1992 میلادي کال کې واده سره وکړ. امریکایي اکټر پارکر سایبرس چې په فلم کې به د ځوان اوباما په رول کې کار کوي ویلي چې د دې لپاره د دغه رول ترسره کول د فخر ځای دی. ان صاحب، زه اوس له تاسو څخه پوښتنه کوم چې مثلا د افغانستان په ولسمشرانو کې د کوم یو د ژوند په داسې رومانټیک اړخ باندې د فلم جوړولو خبره سي، نو څوک په داسې رومانټیک ولسمشر وي چې فلم ور باندې جوړېدای شي؟
نو زه خو به دستي درته څه ونه شم ویلی، خو ول نه، په افغانستان کې ګڼ داسې شخصیتونه شته دی چې همدارنګه چې په ټولنه کې ځلیدلي دي، د هغوی د ژوند نور اړخونه هم کیدلی شي چې نړۍ ته او نورو خلکو ته په زړه پورې، که ولسمشرانو کې نه وي، په وزیرانو کې وي، په نورو چارواکو کې وي. په دې هیله چې ورځ د افغانستان هم د مرګ ژوبلو پر ځای باندې دا ډول خبرونه ولرو. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفا 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان په ورستۍ کې په خوست ولایت کې تروریستي برید په کلکو ټکو غندلې او له پاکستان، افغانستان او سیمې څخه د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د پاکستان او افغانستان پر ګډو همکاریو ټینګار کړی. په پیښور کې زموږ همکار ذبیح الله شفق له نور تفصیل سره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په خوست ولایت کې ورستۍ تروریستي برید په کلکو ټکو غندلې او یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان بل دواړو هیوادونو او سیمې څخه په ګډه د تروریزم جړلې وباسي. دا په داسې حال کې دا چې د یکشنبه پر ورځ د افغانستان په سویل ختیځ ولایت خوست کې د روژه ماتي پر مهال د امریکایي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه ځانمرګي برید د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 3 افغانان ووژل. د دغه ولایت د چارواکو په وینا په وژل شو کې ویش ولسي وګړي چې 12 لویان، 12 تنکي زلمیان او 3 میرمنې دي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې پر ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو په خوست کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشنۍ ښودلې او دا ډول تروریستي بریدونه یې نه زغمونکي بللي دي. خبر پاڼه په دې اړه کاږي، پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکو ټکو غندي. دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د زغملو وړ نه دي. تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه یې متاثره کړې ده. موږ په دې باور یو چې پاکستان او افغانستان به په ګډه د منسجمو همکاریو او اقداماتو پر مټ له دواړو هیوادونو او سیمې څخه د تروریزم ریښې وباسي. که څه هم تر دې د مالا کومې وسله والې ډلې په خوست کې د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دغه تروریستي برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې د افغان دولت او افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربته د دې هیواد په مرکې سره مخامخ خبرې وکړې او په یو لوړ موضوعات یې بحث وکړ. خوست چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت ولایت دی او له پاکستان سره نښتې اوږده پوله لري، د افغانستان له نامنو ولایتونو ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې نږدې 2 میاشتې مخکې هم په خوست ښار کې پر لاریون کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې نږدې 100 کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې وه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
او سم دا خبرونه ورسته ریپورت راخلو. دا هم دا د ایران د اټومي پروګرام په اړه دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د ملاتړ او پر ایران د مالی بندیزونو د لرې کېدو پر پریکړه لیک رای واخلي. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات تروري.
سپینه مانی وای چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې یوې ورستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هیڅکله هم مذاکره کوونکي تر دې اندازې نه و نږدې شوي، خو ټینګار کوي چې پر ډیرو مهمو مسلو اختلافونه موجود دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل،
As Secretary Kerry himself said back on Sunday, we have never been
لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه پورې وویل، موږ هیڅ کله هم د اوس پندازه ورسی موافقې ته دومره نه ونږدې شوې، خو پر مهمو مسلو اختلافات لا هم پاتې دي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د 5 جمع یو هیوادو د استازو نظر څرګندوي. دا څرګندوي چې خبرې د دوام ارزښت لري او له همدې امله خبرې جاري پاتې شوې دي. موږ د موافقې د کیفیت پر شوالي مرکز لرو او موږ غواړو چې د دې اطمینان ترلاسه کړو چې دا ګډ عمل پلان پر خپل ځای پاتې کیږي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره به څو نورې ورځې هم دوام وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خبرو دوام د دې معنی نه لري چې دوی به خپل ضرب الاجل دریم وار تمدیدوي. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازو چې 15 جمع یو هم ورته ویل کیږي، له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کولې او تمه یې درلوده چې د جولای تر ومه به ورستي موافقه وشي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دی ماري هرف دی وینا چې له ایران سره د 2014 میلادي کال موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه، دا نظر رامنځته کړی چې شای نوې ضرب الاجل ورستي موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی دی. هرف وویل دا ویانا په ورستیو مذاکرو کې پر اساسي مسایلو پرمختګ شوی دی. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرنوویل چې د یو شمېر هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به خپلو هیوادو ته ستانه شي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس پرنوویل چې له ایران سره مذاکره اساني یا ساده نه دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده، خو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. وسم ستاسو یو څو نور اس ام اسونه. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي. یو اوریدونکو د فیضان په نوم له کندهار لیکلي څو چې یو بهرنی په افغانستان کې وی ګومان نکوم چې سول راشي. غمی د کندهار د میوند ولسوالۍ نه په راستولې سمس کې ویلي، زما زړه ته نلويږي چې په افغانستان کې د سول راشي، زکار اورس په سلګونو کسان شهیدان کیږي. او یو اوریدونکو د محمد اغا په نوم د غورک ل ولسوالۍ نه ویلي، د طالبانو مشر ملا عمر د کور ودانی چی بل اخرې سولې ته زړه خکړ. دوستانو زموږ خبری سات په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې واوري. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. اغه څه چې په دې خبرونه کې مو اوریدل، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو درې اونۍ پورې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وشي. نوموړي دا څرګندونې نن په خوست کې کړې دي. افغان چارواکي وایي ولسمشر غنی له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په تازه لیدنه کې د سولې په خبرو، د شنګهای د کانفرنس په لاسته راوړنو او د پاکستان سره په اړیکو او نوو پرمختګونو خبرې کړې. او ټاکل شوی چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا راتلونکو اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوی موافقې د ملاتړ په اړه په یو پریکړلیک رائے واخلي. دوستانو اوس هم د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو عبدالبصیر منیب را سره دی. له د سره په ځینو دینی موضوعات باندې خبرې لرو. یو انسان باید څه ډول روژتی ووسی؟ یوازې خولې بند کړي خوراکونه کی او که یوازې څو عبادتونه پکې اضافه وکړي؟
نه، د روژې هغه خدا دی مقصد چې روژې کې سړی تقوا اختیار کړي، یو د نظام الاوقات جوړ کړي. څومره کارونه د دنیا کارونه چې نور میاشتو کې کوي انسان باید هغه روژه کې لږ زره کم کړي، دا میاشت باید عبادت ته ورکړي. او یو دا خو مطرح نه ده چې سړی بس د خولې روژه وي نور شر څه کوي. انسان باید د سترګو روژه وي چې محرمته ونه کتل شي، او د لاسونو همداسې روژه وي او د خپو روژه وي انسان چې بد ځایونو ته بد مجلسونو ته پلاړ نه شي. او د خولې روژه دغه ده چې خپله چې بعد خبر او چا سره جنگ جګړه مجموع کې دینه سره ځان وساتي. نو دا د نور میاشت سره ډیر توپیر لري په دې باندې چې انسان
تاسو ویل جنگ جګړه باید ونه کی. دا جنگ جګړه سی کوي د روزې په میاست کې ځان داسې نسی سی، یعنی ما روژنی ولې دا او چاته په غوسه ای
دا اصلا د روژې هغه په مفهوم په کیفیت باندې پوه شوی نه دي چې د روژې څه مفهوم ده. او روژه څه ته وایي؟ یو قسم داسې خلک وي چې هغه روژه عادتي نه شي، یو قسم خلک وي چې هغه عبادت په نیت نسی. نو الله تعالی فرمایي حدیث قدسی کې چې روژه زما دی او زه به اجر ورکوم. لکه لمونځونه هم دی، روژه او نور عبادتونه حاج هغه هم دی، الله عبادتونه خب د بالواسطه دی او روژه چې دی په خپله الله تعالی اجر ورکوي. دی حدیث قدسی دی. نو خبر دا ده چې دا رقم خلک دی روژه په هغه مفهوم باندې پوه شوی نه دی. عادتي راشي چې روژه دی، روژه میاشت دی، روژه ونیسي، اڅه سرات اڅه د کړنې وړنې چې مخکې کوي د نور میاشتو کې هغه پروژه کې تکراروي. لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې روژه چې اول شپه وي شیطان ټول د تړل کیږي. نو سوال دلته پیدا کیږي چې بعض خلک دلته د شیطانۍ کارونه کوي. نو دا خدا منه چې لکه شیطان ویتل شي، خدا دې دی هغه د نور میاشتو هغه سر شیطانۍ سرات چې پدې کې وي شیطان کوشش وکړي هغه عادت چې د پدې کې وي په دې میاشت کې هم د تر سره کوي. نو داسې خلک چې دی روژه په مفهوم دي پوي شي چې روژه کې باید سړی څه وکړي. او روژه د تقوا لپاره چې سړی په تقوا دار شي. الله تعالی فرمایي یا الذین آمنوا کتب علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چې تاسو دې باندې تقوا دار شي، یعنی روژه نیول الله سړی په دې باندې تقوا دار کوي چې سړی دې باندې متقی شي. نو داسې خلک چې داسې د کړنې وړنې کوي، جنگونه کوي او جګړې کوي، بعد الفاظ تیروي، په کور کې مشکلات جوړوي او وهل ټکول کوي، دا خلک اساس عادتي روژه دي او نور څه باندې پوه شوی نه دي. چې
دغه میاست د بخښنې او د مغفرت میاست تاسو یاد کړله، او دا داسې دا ځینو لویو کچه کوایو په افغانستان کې خلک یو تر بل کینه پالي، جنگونه کوي، یا په عموم کې د وسلواله او د حکومت ترمنځ هم جنگي پکې، یعنی دوی په دې میاس کې خلکو ته غروغ او رز نه ورکي. مونږ په تیر روزه کې پکتیا کې خبر درلود 210 کس یوازې روزي په میاش کې وزل سوي، واغام خلک دی بازار وسیدونکو دا وجل سیو د دې پاړه.
ما مخکې خپل خبرو کې د ټکی د شراو کړه چې زموږ خلک اساسي لامل دغه ده چې تقوا نشته زموږ خلکو کې، یعنی دی الله نه یې نشته. کله چې د انسان دی الله نه ونی یریږي، نه به پروژې باندې غبنده سامل چې په بوزه کې کړه پروژه کې ځکه دی الله نه یې نوي. دا د تی شکل نشته چې روژه ده. روژه نو سره که بعض خلک مونږونه 15 وخت مونږ کوي او د عادت او عبادت تر مسپ پرخښ کالاتی کوي، راځي مسپهیم وخت مونږ کوم ازګر وخت مونږ ده. دی الله نه یې نشته ځکه د مړی کېږي د وجل کې کړه څوک دی الله نه یریږي. او تقوا ځان کې راول لکه الله چې د فرمایي چې تاسو باندې زرو ژانس نه تاسو مې د پرسکړې دي خاطر چې تاسو تقوا دار شئ، نو متقین شئ. نو اساسي لامل دار اساسي لامل زما په نظر سره چې زر چیروم چې کله چې انسان کې تقوا نه وي دی الله نه یې نه وي د هر څه کوي، د مړیم کوي، د وژلم کوي، د الله نه چې سړی را راشي نو په دغه روژه میاشته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي استقبال رمضان بن مسلم عمومین طریقه ده چې کله به رمضان راتل یو ورځ مخکې بده خطبه کوله. سلمان فارسی رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په روژه کې یو نپلی عبادت چې الله تعالی د په فرض د بدلوي او یو د فرضي عبادت چې په اویو چند د بدلوي پروژه کې. نو همدغه سړی ته په دغه میاشته کې ګناه کول، مړی کول، او د شکنځلې کول، غلا کول، دغه الله تعالی ډیر د دې کې د زجر د وعید دی په دې کې چې انسان الله تعالی ډیر دی باندې کړوی او ازبونه ورکه دا د روژې مبارک میاشته دی رحمت او دی مغفرت میاشته دا سیمیاش کی کول جنگونه کول یا قطرونه کول دا خو د انسان او د مسلمان شنه ډیر د بعیده ده نو ما درته اشاره وکړه اساسی لامل ان شاء الله زما په نظر سره او دا د چری الله نه یره مسلمان کی وسنشته ده اسه ټول شکل زموږ عادت اخیستې چې روژا د لمز ده خو له بنده کړی نور بس هغه څه عمل چې پکړ دي هغه دوی نه کوي چې پروژه کې شي د څه چې درجه تقاضا او شریعت تقاضا وي
دا خلک سیس موږ استاد سی غږ اوري دی اسلام حکم څه دی ورته او استاد سی خوختنه تری څه ده سیاغوی په جنگ کې خیل دی
اسلام حکم خدا غدا چې الله تعالی فرمایي چې من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما نو دی الله حکم دا چې دی انسان وژل او دی مسلمان وژل او دی نور خلکو دی اهداف لپاره او خصوصا داسې مبارکه میاشت کې دا باید د تر سره نشي نور باید وحدت اتفاق او اتحاد وشي او د خلکو ته بعد مفاسد چې کوم رمستکی دي شان د بل لمنونه ویل شي نو الله حکم خو واضح حکم دی چې بس داسې میاشت کې جنگونه کول او دا په کار نه دي از ما خپل وختونه دا دي ولسخه او د خلکو څخه کار څوک وي چې په داسې میاشت کې د الله عبادت وشي او بې وزل خلکو سره او ناتوان خلکو سره کومک وشي بس زموږ د ټولو ولسخه دا غده چې جنگونه څخه خلاص وخلي او الله نه ویریږي او الله ته ځان تسلیم کی صحیح هغه صحیح معنا سره ځنه مسلمان او مؤمن جوړ کی چې زموږ ټول مشکلات ان شاء الله الله به ختم کی
مننه
تاسو نوم لري مننه